سرور با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد ساروان قسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
منن از تریمش سلطان محمد سرور صاحب قدر منو آوردون کوت هستم سلامونه. د ازاری رادیو په دې خبري په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروانه هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنړی بریټ پایلا او پایته ورسیده. د یو ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو. نمره مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرانی ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز عمر. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو حمله کوونکو د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډلهیز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویندوی فردوس فرامرز بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید.
دا
وی بریټ پایتر سید له ساحت تصفیه شوی ده. بریټګر وژل شوی خو کوم تلفات چې د ورستۍ راپورونو پر اساس رسیدلی 15 بشټپیان او درې شهیدان دي. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر د ټاکنو مرستیال کاندید امرالله صالح له بریده روغ وتلی، خو په هغو عکسونو کې چې له دې بریده څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن ژوبل ښکاري. په دې موضوع وروسته راپور هم لرو. د ولسمشر د انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولی ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ولسمشر ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف بدرام او ځین نورې څیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د وروستۍ اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغړو د دوه دیرش هیوادونو په سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د تکواندو فدراسیون سیکرتر جنرال بیګا شپه له اردن څخه چې د لوبې په کې وشپې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه که در بخش نوجوانان با بعد سواردن سه مدال طلا
دی ویل شمرغه د تنکی ځوانانو په برخه کې د سرو زرو د درو د سپینو زرو د درو او د ژیړو د درو مډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالۍ اتلولي وګټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی صالحی همدار از ویلي چې هیواد له 2015 څخه را پدې خو ټول ټال څلر ویزره کیلو یورانیم غنی کړی چې دا تر هغه اندازې خورا زیات دي چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرنی رو شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې د لپیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم چول شیبیو. تماده په سودان کې د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري لسره پیل شي. د خبرې یو منځګړی پروند داسې وخت وکړ چې لسکونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهره وکړي او پر اعتراض کوونکو د جون د میاشتې د بریدونو د بی پری پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو او واکمن لوري د واکويش او موافقه لاسلیک کړي چې هدف یې د یو ملکی او پوځي حکومت رامنځته کول دي. تاسیز مشغله آزادی رادیو اوری. د روانې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان د ولسمشر د کمپاین لومړی ورځ په یو خنډی برید پایل او پایته ورسیده.
امنیتی تدابیر په صورت شاید او باید چې انتخاباتي کمپاینونه لپاره وي هغه تر اوسه نه دی نیول شوی.
له کابل دی باندې په ولایتونو کې هم خلک دیتا ورته اندیشنې لري، خو په یو شمیر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغه ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګېدلې او کمپاین هم په خلک کوتر څخه کم خبره نشته. نن دغه تصویر لګېدلې دی نه کمپاین ته شو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مراکشي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. د سولې د شورا ځینې غړي وایي دا شورا عملا لغوه شوې ده.
د بل جانشین تبادله شورا باندې کار روان ده، د معنی دار شورا هم لغوه شوې ده.
د خبرونه په خبری برخه کې دا هم اوري چې ایران خلیج ته د تلورونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د برېټانیا پریکړه پاراونکي بولی. په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. له اتنیمو تر 9 بجو پورې 219 پروګرامونه لرو. د عدالت پلټه او رک عزیزان. خو په دې خبری برخه کې اورئ، په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د لیز برید بیګا ناوخته پایته ورسید. د کابل پولیس وایي چې شاغلی صالح لبرید روغ وتلی، خو په دې د لیز برید کې درې کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنډی بریټ سره مال و. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالي د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمه په مازیګر د لیز بریټ غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بیگانا وخت له ازادي رډو سره په خبرو کې د یاد بریټ جزئیات شریک کړل. بریت پای تر رسیدله ساحه تصفیه شوی، بریتګر وژل شوی دی، خو کوم تلفات چې د ورستیو راپورونو په اساس رسیدلی 25 کسان ټپیان شوی او درې شهیدان دي. د کورونا چار وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریت د پای تر رسیدو خبر لیکلی او هم ویلی چې امنیتي ځواکونو تر بریت لاندې نیول شوی ساحه نه 15 یا ایسر شوی خلک ژغورلی. د یک شنبه په مازیګر د غبریت د سیمې خلک سخت ویرولی او وایي چې د چاودنو غک ډیر زورور وو. د کابل اوسیدونکو او د یاد بریت یو شاهد محمد خیبر ازادي رډیو ویل
صدای بسیار بلنده که تا تمام منطقه را تا در
دیر اوچت غگی و د دې سیمې 500 متری کې د کورونا ټولی کې خیمات کړی.
منطقه را کې میبینم مکمل خونه شیشاش مایده شده.
د کابل یو بل اوسیدونکو حمید هم چې سیمه ته نږدې او ازادي رډیو ته ویلي
موټر بم بوده، اول فشار کړه، بعدی
موټر بم او چاودنې کړې انتحاري بریت هم شوه موږ چې لدی ساحي ووتلو د درېمې چاودنې غږ مو هم واورید
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که سه انتحاری شده
امنیتی چارواکو ویلی چې ښاغلی سالی له بریت روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی خو له پیښې وروسته په لومړنیو خپرو شویو انځورونو کې د ښاغلی سالی یو لاس ویني او ژوبل ښکاري د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم ویاند رضوان مراد د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سالی له بریت روغ وتلی خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال سالی صاحب حمله نه شي مازیګر شاوخوا څلور بجې وه روغ وتلی دی د دولت جوړونکي ټیم او دغه راز هغه پلویان چې د دې ټیم دي ټول د امنیتي وضعیت له امله اندېښمن دي امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي
د ولسمشرې ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ دغه بریت ګڼ غبرګونونه لپاره ولي افغان ولسمشر اشرف غني په خپل ټوټر لیکلي د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امرالله صالح لی وی پیچلې حمله ژوندۍ وتلی افغان ولسمشر او جمهوري ریاست ته کاندید اشرف غني افغان اجرائی رئیس او ولسمشری ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخام محل د سالی پښتنې ته ورغلي اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او لدې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مکوي هغه ویلي اروپایي ټولنه د خبره دغه وحشیګریو پر ضد ولاړه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیوادی د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امرالله صالح بریت په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي پر امرالله صالح دغه ډله ایز بریت مسؤلیت تر یک شنبې ناوخته چا نه دی منلی خو د تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي
له بلې خوا پرون په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کمپاین سره په یو وخت د ولسمشرۍ د کاندید د مرسیال کاندید پر دفتر برید وشو خو په یو شمېر ولایتونو کې خلک وایي چې کمپاینونه نه دي شوي په کنړ نورستان لغمان او ننګرهار کې پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین پیل شو خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و خلک ویره لري که چیرې د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډېر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیته خبر شي او خپلې رایې به وکاروي په دې اړه له کنړ د روح الله انوري راپور واوري
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره د کومنومان دفتر نه دی پرانستل شوی خو په کنړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوی او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې اغه لاره کې خلک ډیر غونډې کې تصویر نه لګیدلې او کمپاین هم کوي خلک په طرفه کم خبره نشته نن ځکه تصویر لګیدلې نه کمپاین کې څو
د کونړ وسیدونکو اندېښمن دي چې چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تیر شي نو ډیر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلار شي زیرک شینواره او عبد الله وای
دیوازه د اشرف غنی د دفتر معلوماتي د غوی بل بورډونه معلوماتي تصویران لګیدلې خنور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي کده ډول حالات رواني فکر نکوم که په هاغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلې هاغه سی فکر نکوم که هاغه ډول بیا رایا چونی وشه
د انتخاباتو لومړی ورځ د خودلته صرف دیوازه د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغ کړی دي نور ډیره به مزه ده غد مخکینی پشان باندې هیڅ هغه سیخوان دی نشته ده کچرته همداسې دوام وکي نو فکر نکوم که څوک د سپاراخه غډون پکې وکي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته ده
په کونړ کې امنیتي مسولین وای د کمپاین د پاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استاد کولې شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ تلاړ شي او هلته په خپل غټه غونډې جوړې کړي د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډيو ته ویل
مونږه ورته ډاډ ورکوم چې زمونږه کناډ ولایت په ستاسو د پنځله سواهد اداري لري هر ول سوالي ته چې تلي زی او پلان لري اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد اغه نه بیا آزادانه کول شي چلار شي
د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو د پاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي د ولسمشر غنی په ګډون ورته 300 ځانونه نوماند کړي
زموږ یو اوریدونکی شفیع جان زړران د خوسله نادر شاکوټ څخه لیکي وای دلته د انتخاباتو کمپاین ډیر پڅ دی او لکه چې هیڅ نوی عزیز الرحمن بیا لنګرهار لیکي لټولو افغانان غواړم پر اتونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د دوی امنیت هم وساتي ترڅو د افغانستان دشمنان خپل مخ ته ونه رسیږي خو په کندوز کې بیا خلک او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې که حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه نه کړي نو خلک به څرنګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د کندوز د امنیت ساحه پراخه کړي له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداري ورکوي کامنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه خلي د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لیدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دولت ګڼ شمېر اوسیدونکو د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه خلي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه شورګستان نه درو
د امنیت نشټوالی له کبله انتخابات هم نشي ترسره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي نو د کندوز امنیتي وضعیت ته دې رسیدنه وکړي د دوی په وینا چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندوز اوسیدونکو په دې باندې اندېښمن یو که چیرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر 3 کیلومتریو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندوز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لوی اندېښنه ده
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی طالبان په 2-3 کیلومترۍ کې شته دی په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکو انتخابات کې شرکت وکړو
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانونه منظم امنیتي کې تعریزي شوه تا
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه لیکو او لکبل باید د کندوز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي
بزرګ ما صورت خاط گرفت
د کندوز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپل اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله 80 تنه ټپیان او 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي ورسپانې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د 8 یعنی د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي تر دې یو ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمی ویلي و چې په دوو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللې دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونه هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروسته یو پړاوونو تر سوالی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنځشنبه په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره د مراکشي پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشانو او سیاستوالو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. د خبر د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي د پرون یک شنبه آزادی رادیو ته ویل دا اختلافات به په خبرو منفي اغیز ولري. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا مونږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانېږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سن دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اوازې د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یوه اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو په داود معیار وای د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېواله او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیارې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په پخوانی دریس کې نرمخت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د رسمي جهت په شکل نه پیژنده او مذاکرات کې دا ولیدل شو، خو د دوی پیغامونه چې په دوه ورځو کې نشر شوي دي د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې لدې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغانی مذاکراتو کې یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا له لغوه کېدو سره د دې شورا د ځینو غړو په وینا د دې شورا فعالیت لغوه شوی دی. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین وقاد وایي چې دا شورا تر دې وړاندې هم بې صلاحیته وه او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ غونډه نه ده لرلې. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
یو ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پترس کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغو اعلان کړه، د دې شورا یو شمېر غړي د ولسمشر دغه پریکړه د سولې عالی شورا د لغوه کېدو په معنا بولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوی غړي محمد امین وقاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا له دې وړاندې هم د مذاکراتو او اړیکو نیولو صلاحیت نه درلود.
تبادله جانشین تبادله شورا باندې کار روان دی. بیگا سلام رحیمی یو دوی پیغام کې وویل چې یو پندرس کسی ده هیئت د مذاکراتو ټاکل کېږي چې کار پر روان دی او په یو اروپایي هیواد کې به د معنا دار شورا هم لغوه شوې ده.
د سولې عالی شورا دغه غړی وایي د دې شورا زیاتره چارې لکه لګښتونه، ګمارنې، پروګرامونه او لیدنې کتنې د دارالانشا لخوا برابرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالی شورا دارالانشا لغوه کړه. د ولسمشر مانی په خبره له دې وروسته به د سولې عالی شورا د دارالانشا چارې د سولې په برخه کې د دولت وزارت مخته وړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټو چارې هم درول شوې وې. د سولې عالی شورا پخوانی غړی شهزاده شاهد د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدو ته په اشاره سره وایي چې له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کېږي. د وای د دې شورا فعالیت کمزوره کیږي او موجودیت د وظیفوي تدخل په معنا دی، ځکه لې وړخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت وي او بل خواته د سولې عالی شورا. زما لنده له دې وروسته د سولې عالی شورا ته کومه اړتیا نه لیدل کیږي. د سولې عالی شورا شاوخوا لس کاله وړاندې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې له مخې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو او روغې جوړې لپاره رامنځته شو چې لومړنی رئیس برهان الدین رباني و، خو د وخت په تیریدو سره د دې شورا فعالیتونه د بیلابیلو اړخونو او خلکو لخوا تر نیوکو لاندې راغله او هسې کمزورې او بې ګټې وبلل شوې. بلخوا د روان کال په غوی میاشت کې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو استازو د دې شورا موجودیت بې ګټې وباله او پر لغوه کېدو یې ټینګار وکړ. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د بریتانیا هغه پریکړه چې د تیلوډونکو بیړیو د ساتنې لپاره خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یک شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته به لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلي و پلان لري د هرمز تنګې له لارې د تیل وړونکي بیړیو د تک راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د برېټانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د برېټانیا یو تیل وړونکي بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د برېټانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لویه تیل وړونکي بیړۍ ګریس ایسار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علی ربی په خپلو پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یکشمې په ورځ د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غښتلي پاتې کېدو هیله کړې د برېټانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شنبې په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې ترې ویلیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېج زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
تاسو زموږ شخلا اقتصادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د غراس ورک شوي عزیزان، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړۍ بریده سره مله وه. یوه ډله وسلوالو بریدګرو د کابل په 15 امنیتي حوزې کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ییز برید وکړ او یو شمېر خلکو ته یې مرشوبله واړوله. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي ټاکنیز ټیم یې انتخابات نه تحریموي. دا خبره په خپل ټویټر پانه بیگانه وخت لیکلې ده. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 22 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران د اتمي انرژي د مؤسسې رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر اساس منه دی. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرانه ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د 96 کلونو په عمر ومړ. د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. تمره په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري له سره پیل شي. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ترامپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر و وی ګره کو حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د تلا محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د سړک سنډې ته یو غرفه لري. یو بل کس ته د شاروالۍ په جالي فورمه او کتابچه $3000 اخیستې دي. هغه سړی دغه پیسې د ده په نامه نه بلکې په خپل نامه تحویل کړې دي. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تلا محمد او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
زما نوم تلا محمد دی.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د فروشګانه.
ستونزه دې څه ده؟
زما مشکل دا دی ورور جان چې همدلته چې زما غرفې د خوراک خرڅو او مشکل زما د دې چې یو بل څوک دا غي نوم ده همدلته هغه هم دوکان لري. ښه
د سړستا غونډه وو
هغه زما $3000 هغه څه چې دا ستا دوکان کې ستا ځای دوکان دولتي ده زه استاله پر هغه کو کنه در کومه دا نوم نو امین دا امین و درې زره ډالر می هغه ول چې ماته ورکه زره ډالر هغه ته می ورکو چې زما اسناد ونیسي چې ار سټ کوي دا دوره می پونښوم چې دا څه کوي
دا پیسې په څومره وخت کې ستانه اخیستي
دوه کال مخته
خا بیا سو شول
بیا هغه ماته یو کتابچه راولي و چې دا ولته ستاسو اسناد دي ها
لکم زینا
دوما نین یو کتاب تر اولی و چې دا اسناد ما هغه ته می ویلو چې بانک ته دوه میاشتې درې میاشتې او څو میاشتې هغه پیسې می خپل کرایې می تحویل کړي پښتني بانک کې
دولت ته دې تحویل کړي
و و و
هر میاشتې ستانه څومره پیسې اخیستي
درې زره او څو سو روپۍ و ښه کتاب شکل لیکل ټول لیکل شوی دا او دا سه می وغوښتل چې نور میاشتنه چې تاول کو نای چې دا دوهمه نای د اوای چوبه کې ها یو څو غاغه نوم لري خالد نوم لري و هغه ول چې دا اسناد ستاسو نه دي هغه زما کې ستاسو نه دي زما اسنادونه قید کو چې دا لز د خلاص غد د امین ده و هم دا مشکل ده چې
و استاد هغه زین او بس هي
و و ول چې هغه دوهمه او ځکه زما ما باندې ارزه کړی ده امیر اوزی راغلو د پولیس قماندان راغلی او پرون راغلی و چې هغه کومه دوکان دی غورځو هغه اخو کوي چې ستانه دي د امین ده و زمونږ مشکل هم ده دي
تا ولې په امین دومره باور کوو خاروالې موجوده و خپل په دې مراجعه کړی و کنه
نه دې پیژندلی و چې مسلمانې چې مسلمان ولې باور نه کوي هغه و چې اسناد اخل مرد ما ول چې زنه پیغام چې چیرته لاړ شم چې کوم اسناد و شم او دا چراغ درې زره روپۍ ډالر واغستو د څه کار اوس چې له قیمته د غزاینه واسي وره
نه یې سوي
نه یا وای چې دا غې د امین نوم دا امدا وای نو هغه څوک نه وای د امدا خالد وای چې د ساه سونه د غې دا د غې او دا د دې دوالو منس کې کوم هغه شوی دا پونه نه پیګم چې کومه
خا دا امین نوم یو کابل خاروالې د کوم مامور ترمنز معامله یا جوړجاړی شوی
و کوم جوړجاړی شوی دا څه شوی دا همداسې کار ده
خستا ستونزه به د کابل خاروالې له چارواکو سره شریک کړو
اوس د خاروالې نه د مربوطه نه یې کې غوړم چې زما حق تلف نشي ولې چې مونږ هم کوم جرم نه لیکلی اوس د اولادونو دودای پکار دي رزق حلال غول ما نور غلا نه کوم قتل نه کوم سکار کو چه دلار شو مونږ د دې وطن نه یم د دوه م امر او زول چې زواش سرولي تاریخ وک د سکارو ک د سکارو ک چې مونږ سکه واغه وس دغه اسناد د سیدی د سیدی جلی کړي د خالص سره وس د دولنه د غول د شرمولې نه غل چې زما اختلاف نشي
د انصاف پلاتکی
دغه ستونزه مده کابل خاروالې لویان دي اغلی نرګس محمد سره شریک کړه اغلی محمد د کابل خار د دوهمه ناحیه نه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې د سړک په سنډه یو غرفه لرله خو یو بل کس ترې د خاروالې په جالي اسنادو کابو درې زره ډالر اخیستي د دې په خبره کله چې د کابل خاروالې ته مراجعه وکړه اسناد وکتل شو چې هغه چا چې ته پیسې اخیستي هغه په خپل نامه کړی او د ته ویل کیږي چې دغه غرفه پریږده په دې سکه ستاسو نظر غواړو
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر د ورور مشکل ما واورید او ورور ته وایم چې د دې ستونزه د ستونزه چې هغه کوم غیر قانوني ستونزه ونه وسته کوم قانوني مشکل ونه لري دغه مشکل اتمن حل کیږي مګر څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ چې کابل خاروالې له تیر څو مودې راهیسې البته شدیدتا موږ د موږ غواړو تر څو په ځینو غیر قانوني ځایونو کې ځینې غرفې چې کوتل شوې دي دغه مخه نیسو او هغه ته یو مناسب بل ځای ورته موندل کیږي هغه ته لیږل کیږي نو که د دې ورور هم داسې کوم مشکل ونه وسي او دا په مناسب ځای کې ووسي داسې کوم ځای ونه وسي چې خلکو ته ستونزه مخامخ شي د ستونزې سره مخامخ شي او یا هم باید دې شي تر څو په هغه ساحه کې ازدحام لا ډېر کړي او انشاءالله دغه مشکل اسمان حل کړي د مونږ یو ډیر اساسي کار چې مونږ ته تنسبه ټول ته اساس اولویت لري هغه د فساد په مقابل کې مبارزه ده او مونږ اوس هم دې کار په جریان کې مونږ دې په جریان کې ترڅو مونږ د فساد مخه ونیسو. یعنی مونږ خپل نهایی کوشش ورته کوو او د تیرې مودې راهیسې مونږ ډېر زیات په دې برخه کې نسبتا تر پخوا مونږ حاکم شوي یاستو. نو د مونږ عمده برخه البته دغه ده چې مونږ دې په مقابل کې ودرېدو. خو که هغه ورونه چې یا هغه ګران وطنوال چې په دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي مونږ په جریان کې پرېږدي، مونږ به لا هم خوشحاله شو تر څو مونږ په عین وخت باندې وکولی شو د دغو ستونزو ته ځواب ورکړو.
ښه، آغلي محمد، که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي تاسې به ورسره مرسته وکړئ؟
البته اول دی ورور ته لارښوونه کوم چې دوی بیا هم مربوطه ناحیې ته ورشي، رئیس سره دې خبرې وکړي او اطمان انشاءالله دغه ستونزه حل کیږي. خو بیا هم که د دې قناعت نه حاصل کیږي، دوی د کولی شي د ما د آدرس لخوا د بیا هم رئیس دفتر ته رئیس ناحیې ته ورشي، انشاءالله اطمان دغه ستونزه حل کیږي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د کابل خار په دوهمه نایه کې د یو سړي نه بل کس د خاروالۍ د جالي اسناد او فرمو له مخې کابو $3,000 وړي، خو اوس چې لیدل کېږي دغه پیسې د ده په نامه نه دي تحویل شوي. او کابل خاروالۍ وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه له نږدې واوري او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبازر خوشاله یم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې په هغه کې تاسو یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ او یا په خپلو سیمو کې د یو بل کس چې ورک سوی دی دغه معلومات راسره شریک کړي دي. ستاسو مننه کوم او موږ به یې په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونه د اوریدونکو سره شریک وخت دی وکړي چې ستاسو کچيري کومورک عزیز ولري په دغه پیغامونو کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مو ډیر نه سم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه خپل کورونه څخه لري دي. نو هله دې چې قلم او کاغذ راوخلي او د دوغو دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي کچيري ستاسو کمرک پک شي وي نو وکولای شي په اسانۍ سره زنګ ووهي او معلومات ترلاسه کړي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
اسمی خلق را توای چې د ما جن کار ته کله کله چې د ما خاص ما د خپل روش ما په یاد ان څه پر وای چې په څلور درې سونی یې سلو اچا دا چې ما ته روز ما څه د ما یو نه کړی باندې کوونی چې بیا را منا شو ژوند.
السلام علیکم ورحمه الله. ما څنګه څنګه تاسو څنګه تل نه کړو نه څه چې ما سره ځو نه پر دې د غزنی ولا د بیرول سولې د مارک
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم ته وایم. بیا ګل محمد خوشاله ما غام دی من ولایت نه دلته نور سره یو ځوان ته د بشیر احمد په نامه دی یو ساده تکلیف هم لري په سر کې وشته سوی دی د پلار نوم یې عبدالله دی. نو دا 15 میاشتې کېږي چې د لیز موږ سره دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات غواړي یا د کوم دوستان یا قربان یې نو موږ سره د پرداشت میرو باندې اړیکه ونیسي. پر وای سپر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوا بل شمیره ده بیسنگ سپر و سپر و سلور پینزه شپر سپر او سلان شمیره ده سپر و سو نه تلویش یه ولس سلور نوی نه بیا بعد یک سکریبانی از ماجه غواری شوخ دازده ردویت خدیر منون سلامونه میکی هلی احترامات با دازده ردویت طول و کارکون که وردون که تکوم و زه حنیف آریانیم و د کابل څخه دا پیغام پریږم. بلکې ورور چې نوم شمس الله د پلار نوم خان محمد وایي د کندهار اوسېدونکی دی. کله وایي درې میاشتې کېږي له کور نه را ورکه شوی دی. کله وایي چې درې کاله کېږي. که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره کې ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 0 2 2 یالا السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لمنم چې جوړ و بیاس ز جانان جسملم د هلمند ولایت نزالی بول سپلی څخه تاسو ته ټلیفون پر الیک کایم. زما دا پیغام چې دلته په نزالی بول سالی کې تقریبا د 2 کلو رافدی خو یو سپینجری سړی دی چې څنګه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت د یو سره یو څه وخت د بل سره یې دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالف ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمیره مې د 0 8 4 5 5 9 0. مننه خدای سامان.
بریا سلام علیکم. نادیم د لوګر ولایت نه دا زمون کلی کې والګ دی عمران نیږي کنه موږ په ګډا د چا دی په جواب باندې لاس لګي جواب لګي لګي باندې کی کنه پس کدا چې مې دې په دې شمې را څنګه چې په واګې درې درې یو تینځه وو پد سلو نه بس په دې شمې دې په څنګه وي واتمن دې ته هم نشي کېدای خو یو کم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغه کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې پخه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغه دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ویل کې چې تاسو د دې دورو کو پاړه معلومات لري. نو خپل معلومات سره شریکي. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی ګلالی نومیږي. د کندهار ولایت نه د کسب ولې دا سلو کال کیږي مې نه کته ځوان دي 25 کاله هم لري. هر چارواکي هر ورور چې د په حق معلومات دي په دغه نمبر باندې ووایي 0 0 2 3 3 4 8.
بله
السلام علیکم زاد القیم حج فرید د فراد د ولایت بالا بلد ول صلی د ګرامین کلی سای سره پلای کې مور وره زما یو ورو دی په نامه د شپې تقریبا 15 کال عمر دی او دا ومه کې چې نه درکه سوی دی چیرې د ایز مزاواز او نیه بل مسلمان ورو د په بابل باندې معلومات لري ورو دی رحیل لرم زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راو ورو 28 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اته شپږ شپږ. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم. ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سره تماس کوم. ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی، د شفیع الله په نامه دی، د ډاکټر عنار زوی دی، د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. نو که دی زما ږغ اوري د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري، نو زما سره دې پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اسیدار مر یو دوست دی ورکتی چې عبدالکریم نمیږي، د عبدالله جان زوی دی. د لس کاله کېږي چې ورکتی تېره یک شنبه تاسو یو واري وویله تکرار وکړئ، انوکه یو واري بیا هغه راته تکرار کړئ که هر چاته یا معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې یې په دغه شماره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نوي ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. اکرام ارمان یم کنړ نه. زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم. صفر اته اویا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا د ازادۍ راډیو دو کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي. نو څه واخلې شي بې د الله په امان.
هلو زه حمید الله د میوان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې زما زوی د احمدشاه په نامه باندې ورک شي چې د نیکه نوم یې عبدالمالک صالح دی. هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دوه دېرش نهه نوي دوه سوه اووه دېرش شمېره تکرار. صفر اویا دوه دېرش مهرباني وسلام وسلام. بله زه جذواب یم د هلمند ولایت. ما یو زوی ورک دی د جواد په نامه د اوولس کالو دی. دغه پیغام وسپارئ ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. بیا هم شماره در ته دغه کوم صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش. حاجي عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بله السلام علیکم. زما لیکو پاره هلمند ولایت د بوډانا څخه سار سار پاړي کښېیم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا اتلس کال عمر لري او څنګه نشته کېږي چې د کور څخه نظر کوي. د هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېرو جو مست زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر شمېره ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده. صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. صفر اووه څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. خدای په امان شه.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو بسرمان راجو ازادی تا زنگ وحلی و چی موتر دا ایرات و کابل پرلوی لاری تصادف کرده و شپاس نپار پکشمرا و یو کچنی و دا دا نور وارس پیدا سو دا دا وارس پیدا نسو ما مانات خور تصفاره لی دا دا روز خواه خواهش کن چی بیا دا خپن شماره او خپن زاغ راجو ازادی تا دقی که چی موش باغت خبر سو که دا رادیو آزادی کی هم دادا زرف سب سوائده که آغب رادیو آزادی هم بیارت ایلان کی هم ملاحظ پیدا کن آغب رو پیدا کن چی دا انک وارز پیدا سو کنو سو نورم پر پاکتا سارما بطر پون شماره سپر اوه سپر شپای سلور دری دوا یو اتا آخری هم دریده نورون پا پاک لاس بارا مختم و شاید در روز خواهش کن چی خپس لاغ در رادیو آزادی تا بیا دقی که چی مول پا در خبر سو چی در حالک وارس پیدا سو کنسو نورمو اخنه نسم پا پاک لاموس بارم.
السلام علیکم طالب ولایت در اسد ورسالی محمد نیرم نامه دا دعوت یم فرض مر اکازی ورسای دا دو اسکال چین انسانی دا چې الله چې وا غوتا کټ یو د انشاء الله کټ او سلامات کټ دا چې دې هغه چې معلومات یې دمر یې ژوند دې دا روح سره په داش معلومات راځي شپور وو شپور چلور یو سپور دری دوا انزه اوه نه شماره ده پلار نمی جمعه ده درون نمی واجم ده زبر درون نمی عبدال ده ده دیر کنم چیز نظره کده کده آقای چیچه ملمات را که دیر منانو بیر و سلام علیکم پای کرم.
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره وو د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغه دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې او ځینې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي ما په تیر خبرونو کې هم ویلې دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډیره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسیدلي دی او غوی په تیرو خبرونه کې موږ ته پیغام نو راستولې او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خبرولای چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسو په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوي نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کړئ چې موږ وکولای سو ستاسو دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسو د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خبر کړو دغه ستاسو پیغام یا ستاسو خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خبرم کو نور دوستان دغه په مطلب باندې نسی پوهېدلی کیفیت یې ډېر خرابي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پامانی وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے چرتا دے دا کام دزڑ درمان چرتا دے سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے سو جنازو کې
قتل یا مشوکنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ستاسو در اختیا ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغت زوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغت زوان چرت دے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو ته خپل درنې سپ ککڑے کنا هر خوا ته کرکه 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 کڑے کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کا